شي. دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اسحاق کمیری نه کېږي. السلام علیکم. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مړینې د لومبي تلین په مناسبت سره پټان کې تیر ورځ جلسه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به جمهوري غږونه او د سولې پر لور ونیزی خبرونه وړاندې کړي. خو له هر څه مخکې د دې غړې خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سرټ کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د پېښور آرمی پبلک سکول د حملې په اړه له رواني مقدمې لاس اخیستی. د پښتون ژغورني تحریک مشر ویلي د نقیب مسجد په وژنه تورن د پولیس پخوانی افسر راونواشتل دي. د سزا ورکولو او نورو غوښتنو پر کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. ایراني رسنۍ وایي د تهران سر نږدې یو سامان وړونکی الوتکې چې په کې دفته د نهه کسان ناست وو حادثاتي د حادثې ښکار شوي دي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د پېښور آرمی پبلک سکول د حمله په اړه لاروانی مقدمې لاس اخیستی. د دوشنبه په ورځ د اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا لوی څارنوال عبداللطیف یوسفزی د سپریم کورټ د ججانو درې کسیز بنچ ته د بریټ په تړاو د جوړ شوي عدالتي کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکو. څارنوال وویل کمیشن یو سل اته څلوېښت او بخښي کمیشن یو سل اووه څلوېښت کسان شهادتونه اورېدلي دي او د یو سل نهه کسانو لا پاتې دي. هغه زیاته کړه تر څو چې ټول شهادتونه وانه اورېدل سي تر هغو پورې رپورټ نسي بشپړولای. چیف جسټس ثاقب نثار پر دې موقع امر ورکړ چې له بشپړېدو سره سم دې رپورټ جمع کړل سي. هغه زیاته کړه چې له دې مقدمې نور لاس اخلي. ثاقب نثار د 2013 کال د اپریل په میاشت کې هغه وخت د خپلې غاړې نوټس واخیست چې په پېښور کې د اورېدنې پر مهال د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو هغه زخه د انصاف غوښتنه وکړه. سپریم کورټ د اکتوبر په میاشت کې د بریټ پاړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړ. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه وسوالو پر آرمی پبلک سکول بریټ کړی و چې پکې د شاوخوا یو د سل ډیرس ماشومان په ګډون یو نیم سل کسان وژل شوي وو. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې د آژانس د 2013 کال د کیټ ویب نومي جایزه پاکستانی خبریال اسد هاشم ګټلې ده. آژانس وایي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلې چې هغه په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او د مذهب سپکاوي پر موضوعاتو رپورټونه چمتو کړي وو. فرانس پریس خبری آژانس په آسیایي هیوادونو کې میشت خپلو هغو ځایي خبریالانو ته دا جایزه ورکوي څوک چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې رپورټونه جوړوي. درې دېرش کلن اسد هاشم د هغو پښتنو او مذهبي لږکیو په اړه رپورټونه برابروي چې د پاکستان له لوري د وسلوالو ضد جګړې پر مهال ځورېدلي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د آسیا او آرام سمندرګي سیمې مشر فلیپ ماسونټ ویلي دا وخت په پاکستان کې خبریالان له ګواښونکو حالاتو سره مخامخ دي او په داسې حالاتو کې اسد هاشم په زړورتیا او خپلواکه توګه داسې کار وکړ چې هم د دې لپاره کیټ ویب جایزه جوړه شوې ده. اسد هاشم ویلي چې ویاړ کوي چې ججانو دغه کار ستایلی دی. نوموړي ته به د مارچ په میاشت کې په رسمي توګه جایزه ورکول کېږي. د پښتون ژغورني غورځنګ تحریک مشر منظور پښتون ویلي د نقیب مسجد په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونور ته د سزا ورکولو او د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. پرون پټان کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد د لومړي تین په مناسبت جلسې ته منظور پښتون وویل
جان سے پیغام دادا ہے چراوانور دے نقیب شہید قتلن کلا ہم معاف نہ دی اغاو مشتل تر تلا یوسو تی سو پر اس دے نقیب قتل پانسے تن ویر سلائی ترا پر امیر پہ سورات پر دینا امیر چے کی میں نور مسئلے دی او یوا ہن پتے کیڑی
هلته پرون د نقیب مسجد د تلین په مناسبت د هالینډ په لایډن یونیورسټي کې تر غونډې وروسته د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر طارق عالم مشالډ ټول د غونډې ویناوالو باور لري چې د نقیب په وژنه کې یوازې راونور نه بلکې نور قوتونه هم لاس لري. تیر کال د جنوري په 14 نیټه د کراچي پولیسو پخوانی افسر راونور وویل چې نقیب له تیریکې طالبان سره د تړاو لرلو په تور وژل شوی. وروسته حکومتي پلټنیزې ډلې نقیب مسعود بېګناه وګرځاوه او پر راونور یې تور پورې کړی چې د نقیب مسعود د وژلو امر یې ورکړی. راونور د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې په ضمانت خوشي شوی دی او سپریم کورټ له هیواده د بهر وتلو درخواست هم رد کړی دی. راونور وایي په دې قتل کې لاس نه لري. د منځنۍ کورمې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ووټونو اندراج لپاره د مرکزونو شمېر زیات کړي. په سیمه کې مدني فعال اکرام الدین پرون ناوخته مشال لیډو ټول په تیرو انتخاباتو کې د ډیرو ووټونو ناسم اندراج له وجې د دې سیمې په انتخاباتو اغیز شوی وو.
اوس کې مونږ مینه ته مونږ سوچ وکړو نه دا په 13000 باندې دي ته جیت شوی دی. 13000 ډیر کم مطلب ووټ دی. هغه ډیر خو په ووټ کوم دی هغه اندراج شوی نو اوس د کوم اندراج شوی او هغه په غلط اوس ټیشنو باندې اندراج شوی هغه اوس کوم دی ډیر خلکو بس هغه لری سفر کوي نه شو هغه ووټ پریک دیوالو
په کورمه کې روان میاشت له لسمې تر نوویشتمې پورې د ووټ اندراج لپاره انتخاباتي کمیشن یو کمپاین پیل کړی او د دې کمیشن چارواکي وایي په ضلع کې دا مهال د ووټونو اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي چې د تېرو انتخاباتو په نسبت زیات دي. ایرانی رسنۍ وایي له تهران سره نږدې یو سامان وړونکی الوتکه چې په کې لږ تر لږه 9 کسان ناست وو د حادثې ښکار شوې ده. د ایران بهرنی چارو وزارت ویاند پیر حسین کولی واند سرکاری ټلویزیون ته ویلي د الوتکې له ملبې د اوو کسانو مړي راایستلې دي او د لټون عملیات دوام لري. د ایران پوځ ویلي د الوتکې کې له قرغزستان څخه غوښه وړل کېده چې په کراچ ښار کې په فتح ایرپورټ د بیړنې استکولو هڅه کوله خو د رنوې په پای کې له یو دیوال سره تر جنګېدو وروسته اور بل سو او د حادثې ښکار سوه. د ایران سرکاري ټلویزیون د خبر تر مخه د الوتکه د قرغستان وه خو بیا د قرغستان مناس هوایي ډګر ویاند وایي الوتکه د ایران د پیمان هوایي شرکت وه. امکان دی چې نن د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د خبرو مهمه موضوع د خبریال جمال خاشوقجي د وژنې پلټنوي. جمال خاشوقجي د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کالم نګارو د سعودي عرب په شاهي کورنۍ به تنقید کاوه. د امریکا استخباراتي ادارې سیاي د معلوماتو تر مخه پر محمد بن سلمان تور دی چې هغه د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګری کې د خاشوقجي د وژنې امر کړی. د سعودي عرب چارواکو دا تورونه ردوي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال د تر رابعه اکرم خان.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او دیش پیسې. یو یورو په 1.5 روپے او 60 پیسې او په 1.5 روپے او 30 پیسې. یو ریال په 45 روپے او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 45 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 45 روپے او 90 پیسې او په 80 روپے. یو افغانۍ په 1 روپے 40 پیسې او په 1 روپے پګاویا پیسې او په یو پاکستانی روپے 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14 بنو کې 2 او 14 او په کوټه کې منفی 8 او 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حالو د کرنسو بای مدرابیا کرم خان ناوړي دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیر ورځ پټان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو جلسه چې د نقیب محسد د مړینې د تلین په حواله سره شوې وه. په دغه جلسه کې د یو لادر کشوي کس پلار وایي حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کوي خو د کورمې خلک وایي چې د ووټونو د اندراج مرکزونه ډېر کم دي.
لکه چېرې دوته دا سوالات دو په کلي کې دوته ملو شي نه ځان دا به یمو علاقې دوپاره بلکې ایجنسی دوپاره به د فائدې خبرې.
د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو په اړه باندې یو کارپو وایي لا اوس هم ډېرې خزانې د ځمکې لاندې دي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به جمهوري غږونه او د سولې پر لور ونې د خبرونې وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب محسد د لومړي تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو جلسه وشوه چې پکې خپله وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د نقیب د وژنې یو کال پوره شو خو حکومت لا هم د هغه قاتل ته سزا نه ده ورکړې. د دې جلسې حال سیلاب مسجد وړاندې کړ.
په دغه مو کې د یو بې درکه زوی مور چې کوم خپل نوم جواد نه کا د جلسې حاضرینو ته په دا رنګ وژغېدا. پمنونو الوتلی یو جنکای جلکای دغه جلسه ته پسی له راغلی و دغه خبره هم وار وای
یما بختمر نامه ده جندول تر غلی مړ میله سوی دی خپل بال بشته مې روزی ګټله او دغه روزی باندې ماته مینونه راوچله د لمات واړه پښې کړسوله ته په 2018 سه 12 میاشتې 3 تاریخو چې ماته راچلو دي اله تر اوسه په 2019 پرې لمه پښې بوډه دي زدا یې چې دا یمړ منظور پښتون ننګیال بیٹا نه علی وزیر دا سیما وینی سیمړ پښتون سره داسې کار سوی دا بس دغه تر غلې چې دا مړ پښتون سره دا ظلم زیاته کیږي ایسو کې دا پیغام اروینه
امید امیدینو منظور جلسه تر غلې زه دا کار غلې کنه چې منظور د مو بشا وینی کنه چې مخ شه مو ژه خبره سوي چې د مو غنه نور مشومان رښلو سینا پرې دی چې دا یغه ژه خبره سوي
د جلسې په ورستون کې د غرزنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په ځانګړیو خبرو کې په دا رنګ وژغه دا
جلسه پیغام دادای چروان ور د نقیب شهید قاتلون کله هم معاف نه دی او مشتل تر تل یو سوتی سوپر اسه د نقیب قاتل 590 رسدای تر پر امیر په هیڅ صورت پرېدینا امیر چې کیمه نورې مسلې دي او یو هنه پدې کیږي امیر کیم شار تدریمی یو شار خلق وروزی په زرینا جلسه کوي مطلب دا چې پښتون کوم متحد شوی دی دغه اتفاق کړای دی لازم پښتونه دشمن د خلاق پکړ وکړو چې د دې داس غیر قرار درشي امیر رات په دغه سر جلسه کوي کوي اسلام آباد ته یوری دی د غونډې پورې وکړي ان شاء الله پښتون کوم په غاټ قوت سره وسرو ټول شوی دی دا خپل منطقي انجام ته دغه سره مون راسیږي
په دغه مو کې منظور پښتون دا اعلان هو کړل چې دراتلون کې میاشتې په اولینې نیټه با د پښتون ژغورنه غورزنګ کلی زیل منځلو په لړ کې بلای والو یا جلسه کېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
اویدن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په یورپ کې میشتو پښتنو د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د لومړي تلین د لمانځنې پر مهال د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه په وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي. لکه مسعود تیر کال د کراچۍ پولیسو د تحریک طالبان سره د تړاو په تور په جالي مقابله کې وجلی و چې وروسته یې د وجلو تور پر پولیس افسر روان ور ولګول شو. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
نقیب مسعود تیر کال د جنوري پښپژمه په کراچي کې ورکړل سو چې بیا هم د دې میاشتې په 14 نیټه د پولیسو افسر روان ورول چې هغه له تحریک طالبان سره د تړاو درلودلو په تور له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. وروسته ګډي حکومتي پلټنیزې ډلې هغه بې ګناه وګرځاوه او پر روانورې تور پورې کړ چې د نقیب مسعود د وژلو امر یې کړی دی. د روانور پر ضد مقدمه درج شوه چې وروسته هغه ځان پولیسو ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل سو. دا مقدمه وچلېده خو د کراچي یو عدالت روانور په ضمانت خوشي کړ. د نقیب مسعود وژنه د پاکستان سیاسي ګوندونو غندلې وه او د هغه قاتلینو ته سزا غوښته وه. د جنوري په 14 یعنی پرون د نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره کېدو پر مهال په ټانګ کې د جلسې ترڅنګ په اروپا کې هم د هغه لومړی تلین ولمانځل سو. د هالند لایډن پونتون په تالار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډې کې یو شمېر پښتنو ګډون وکړ. پر دې موقع په تالار کې د نقیب مسعود لوی لوی تصویرونه لګول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د هالند مشر طارق عالم پرون مازیګر مشال ریډیو تول ویناوالو د نقیب مسعود پر وژنه خفقان وشود.
مونږ خود نقیب شهید چونکه هغه یو ډېر ځواني مرګ یو معصوم خوبونه درلودل او ډېر په بیرمه طریقې سره هغه وژل شو. په هغې والا باندې ملګري خپل تاثرات اظهار کوي چې ولې دا کار وشو او د دې شاته یعنی د چا لاس دی. پښتانه د هغوی د بشري حقونو اړوند هم شکم د مرګري لګیا دي خبرې کوي په پښتنو شکم ظلم روان دي د دې ظلم مخنیوي بسنګ کیږي
د دې ترڅنګ د یک شمې فرض هم د سویډن په مالمو شهر کې د نقیب مسعود لومړی تلین ولمنځل سو چې پکې له ډنمارک او شاوخوا سیمو څخه ورغلو پښتنو ګډون وکړ غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویډن د مشرانو ترڅنګ د دې تحریک مشر منظور پښتین سنای جاز او وړانګي لونی د سکایپ لاري ویناګانی وکړي د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور سو چې پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر امید زدران پرون مازګر مشال ریډو ته وویل
نو موږ چې کوم پریکړلیک هم جوړ کړی دی هغه به دلته یو ان ته یا اومن رایټ ته د غیدارو ته ورکوو او د سویډن رسمي وزارت خارجه کوم دفترونو چې دغه ته به رسوو هغه د قاتل ته سزا وغوښتله چې هغه ته باید سزا ورکړل شي هغه باید گرفتار شي هغه د سپازادانه ډول ونه ګرځي یوازې نقیب مسعود نه ده همداسې په زرګونه نور پښتانه ورک شوي دي د دوی جسدونه ورک دي د دوی پته ورکه ده د هغه ټولو لپاره موږ حقوق غوښتي دي چې د دوی سره چې چا ظلم کړی د هغه کسان باید په سزا ورسېږي
پولیس افسر راونور د نقیب مسعود په وژنه کې له لاس درلودلو انکار کوي هغه دا وخت په ضمانت خوشې دی په دې وروستیو کې سپریم کورټ ته له هیواده د باندې تلو درخواست ورکړی وو چې عدالت رد کړ
د منځنۍ کرمې یو شمیر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ووټ اندراج کولو لپاره د مرکزونو شمیر زیات کړي دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې هلته انتخاباتي کمیشن د روانې میاشتې له لسمې تر یو کم دیرشمې نیټې پورې د ووټ اندراج او له یو ځای څخه بل ځای د بدلولو لپاره کمپاین شروع کړی دی چارواکي وایي دا مسله یې په پام کې نیولې ده په دې هکله نور تفصیل د طارق ورغزین اورو
د میرباغ پټان عبدالخالق وایي کا انتخاباتي کمیشن غواړي چې په سیمه کې خلک د خپل ووټ اندراج وکړي نو مرکزونو د زیاتوالي غوښتنې ته پام وکړي
څاري سره په خپل چې 21 نمبر څوک هم پرانه پړ شنو نه په خپل خلی او ار سره سره خپل خاندون د پاره ټکولې نه د مو خلک چونکی غریب هم دي او وریا هم دي او هغه د خینه نه خبره هم دي نو هغه دور په یول شي به بیا هغه پړ شنو د سر شغو پوم را خلی به بیا رتي بیا پوم جو مکه دایم خلک لپاره ډیر مطلب ده د مشکله خبره د کچیر دوه د سوالات دوه په کلی کې دوه ته ملو شي نه ځان دا په ایمو علاقې دوه لپاره بلکې جنسي دوه لپاره د پایدې خبره
د انتخاباتي کمیشن د ریکارډ تر مخه په منځني کورما کې تر دې دمه د 1,55,000 او 378 کسانو ووټونه جوړ شوي چې بګې 9,600 ووټونه د ښځو دي د سیمې یو بل مدني فعال اکرام الدین وایي که مخکې د ووټرانو صحیح اندراج شوی وی نو یو دا چې په سیمه کې به د رایو ورکوونکو شمیره تر 200,000 وی او بل دا چې تیر انتخاباتو کې به هلته د ووټ تناسب هم زیات راغلی وی
اوس که مونږ مهنه ته مونږ سوچ وکړو نو دا په 13,000 باندې مطلب یو د دې جیت شوی دی 13,000 ډیر کم هغه دی مطلب ووټ دی خو دې مین واجه اندا وسه د خلکو حکومت دی هغه ډیر خو په ووټ حکومت دی هغه اندراج شوی نو اوس د کوم اندراج شوی او هغه په غلط اوس ریشنو باندې اندراج شوی او هغه حکومت دی ډیر خلکو بس هغه لره سفر کوي نه شو هغه ووټ پریک دی والو او ووټ حکومت دی هغه کوم د دې پاور واغه استعمال نه کړلو نه دا حکومت د دوه خط تجربه دي کې شوی دي او دا به آینده د پر حکومت بلدیات یا ایم پی ایس دي هغه کې بم بالکل دا حکومت د هرو کې
موږ چې کله په دغه اړه د کورمې انتخاباتي کمیشنر له نسولا خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په ټوله ضلع کې دوی د ووټ اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته دا شمیر له مخکې زیات شوی دی
په سنټر کورم کې په انګوري کې مې ورته ډیسپلی سنټر او د دوی خې دي آلته او سدې خلک چې تا مې اوغه ته د باګن کې مې خپل وته یې خېده په ساده کې مې ورته خپل یې خېده پالی ځای کې مې خپل ورته یې خېده او مونږ خو چې کوم پروپوزل لیکلې دي کنه 2,00,000 مونږه غو سنټر یې چل مقرر کړی دي کنه خو کدي غواړي زبوت یې پرول واخل نو نور به ورته جوړ
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي او بیا هلته بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں شروع کړې دي د ذکر دا چې وفاقي کابینې دا پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منځورېدو وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیدو ته وګی په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبي ویلي پلان لري چې جنسي زورونو د پیښو ثبتولو د پروسې اسانولو لپاره د صوبا په بیلابیلو انتظامي برخو وویشي. رخشندناز له مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې له ښځو د جنسي زورونو پیښې په هغه اندازه نه ثبتېږي په کومه چې رامنځته کېږي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د پېښور های کورټ په حکم د ښځو له جنسي زورونو د خوندي کولو د ادارې لپاره رخشندناز د محتسبې په توګه ټاکلې وه. هغې لا هم په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی، خو د اتوار په مازدیګر له مشال لیډو سره د ځانګړې مرکې پر مهال خپل راتلونکي پلانونه په ډاګه کړل. رخشندناز ویل پلان لري چې خیبر پښتونخوا به په داسې ځانګړو سیمو کې وویشي چې له مخې په دفترونو یا تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونو ښکار یوه ښځه یا سړی په اسانۍ سره خپله پیشه ثبت کولای شي.
سما پلان دا دی چې خیبر پختونخوا به په انتظامی سیمو کې وویشو. هلته به ځانګړي کسان په کار لګوو چې د هغوی په ذریعه د جنسي زورونو پیښې تر موږ پورې راورسیږي. ما د مدني ټولنې له کسانو سره رابطې کړې دي چې خلک دې خبر کړي چې د جنسي زورونو د مخنیوي ادارې کار پیل کړی دی. نو کوشش مو دا دی چې خلکو ته د ادارې د موجودګۍ پته ولګیږي.
رخشندناز زیاته کړه د صوبې په مختلفو دفترونو او تعلیمي ادارو کې له ښځو سره د جنسي زورونو پیښې کېږي، خو هغوی د ټولنې د فشار او د دې ترڅنګ د محتسب ادارې د نشتون له وجې نه ثبتوي.
جہاں تک میری معلومات ہے تو 20-30 کیسز ابھی بھی موجود تھے.
زما د معلومات لمخې ته جنسی زورونو شل یا دیش پیښې دا وخت له حکومت سره پرتی دي. ما ته چې لومړنی معلومات راکړی دي د هغه لمخې د جنسی زورونو پیښې په لوی شمیر کې نه دي ثبت شوی. د دې وجه دانه ده چې دا پیښې زیات نه کیږي، بلکې دغه سی واقعې په پېښور یونیورسيټي کې هم شوی او په دې اړه په اسمبلی کې هم غږ پورته شوی، خو دا په زیات شمیر کې ځکه نه دي ثبت شوی چې د جنسی زورونو د مخنیوي لپاره د محتسب اداره نه وه.
خو د مرکې پر مهال رخشندناز په ځانګړې توګه په ډاګه کړه چې که هر څوک له دوی سره خپل پیشه ثبت کړي نو هغه به په رازداری سره حل کوي.
مونږ به د جنسی زورونو پیښې پر میډیا نه نشروو. مونږ به خلکو ته باور ورکوو چې د جنسی زورونو ټولې پیښې به په ډیره رازداری سره حل کوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2010 کال کې له ښځو سره د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور کړی وو، خو له تیرو 8 کلونو راهیسې په دې اړه د متصب اداره نه و جوړ کړی، خو سه بل اخره د های کورټ په حکم دا کار وکړ. د پاکستان متصب ادارې د 2014 کال د ریپورت لمخې په دې هیواد کې 19% ښځې داسې دي چې د جنسي زورونو له لاسه نوکرانی یا تعلیم پریشیدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مومندو ډیم د منصوبې د پرانستې نیټه پرون مقرر شوې وه. حکومتي چارواکي وایي چې د چیف جسټس د پخلاینې پورې دغه نیټه ځنډېدلې ده او د پرانستې لپاره را روان نیټه لا هم نه ده مقرر شوې. د مومندو خلک ډېر خوشحاله وو چې د ډیم د منصوبې پرانسته به کیږي، خو په ځنډېدو خفه دي. نور تفصیل شانواز ترکزی وړاندې کوي.
د نیټو د ځنډېدلو وجه څه ده؟ دا محمد نه د تحریک انصاف په ټکټ جوړ شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد محمد مشاد رډیو ته وای
چې چیف جسټس چکم دی غلک ګیله منسوخ او ډېر چکم هغه د هغه د اجازت نه بغیر چینج کړی شو، چونکی په 17 تاریخ باندې د چیف جسټس د ریټایرمنټ چکم دی هغه ورځم ده. خو عمران خان وی چې دا چیف جسټس سره چې کله راضی شي نو واپس په 17 تاریخ نه بعد موږ ډېر دو ټول به التزی او د محمد ډیم احتساب ان شاء الله کوي.
دوه اړتیا چارواکو په وینا چې محمد ډیم به 800 مېګاواټه بجلی پیدا کوي او دوه د اوبو نهرونه به تر جوړیږي چې تر ډېر شزرو جربو پورې ځمکه به هم خړوبوي. خو د ځای اوسیدونکو غوښتنې له دې زیاتې هم دي، لکه جبار مومن وای چې اولنۍ غوښتنې د رویلټۍ ده.
ریلٹی بچوں کی صوبائی حکومت تا ملاوی گی خوچ داغی یو سو فیصد دا مومن ضلعے دا پارا بے صوبائی حکومت مختص کری کم بجلی چ دین 800 میگا واٹ پیدا کی گی پدے کی کم از کم چ 50 میگا واٹ بجلی دا ضلعے دا پارا مختص سی چکم نوکری پدی کی دی 15 سکیل پوری کمی دے کے مقامی خلق برتی کرے شی
دا محمد خلق دا محمد دین دا پرانست پزنڈی دل ډیر خفه دی ډاکټر جاوید اقبال د پړانګر سفر وسیدون کې دی او بخپل سیمه کې ډیم د جوړېدو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره یو تنظیم هم جوړ کړي
دا مومن ډیم چې کوم دی بیسیکلی دا په مومن دی جنسې کې مونډا هډ ورکس چې کوم دی 15 کیلومتر برا په غرونو کې جوړیږي او بو چې کوم بهاو د دینه ګس هایټ ته د تحصیل پړانګر چې کوم علاقې راځي سفری ملاګوري قوم دا تقریبا 15 کیلومتر د ډیم پورې او د دینه مخ کې بر ډیر زیات علاقه د سفری ملاګوري قوم ده د اغینه پسو کجوري خوړ ورتوي د اغینه برا بیا د تحصیل پلانغر نوري علاقه راځي خي طرف ته چکم دي اغي کی برانخیل قوم دي او یو پکی ساحل قوم دي
خود قام اسمبلی غړي ساجد محمود وای چې د قام ټول غختنې لزان سره لیکلي او وزیر اعظم پاکستان عمران خان چې کله د ډیم پرانسته کوي ورتوي وړاندې کوي
د اغي کی د 15 کله پوری چې څومره نو کوي دي د ضلع محمد نوجوانانو ته غور کول ضرورونه د کلاوې دوه د پاره مونږ د ضلع محمد لپاره یې نشي غختل اين کی چیز مونږ څومره
په محمد کې له ټولو لویه مسله د څخرب او د کرواندو د اوبو نشواله ده نو خلک وای چې د کابل او سوات سندونه هم په محمد کې تیر شوي په کار ده چې حکومت محمد ته له ټولو اول اوبه ورکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
تسمشال ریډیو ته وګي د خیبر پختونخوا سینیر وزیر عاطف خان چې د سیلګرۍ کلتور او لوبو وزیر هم نه په پیښور کې د سیلګرۍ د پرمختګ په حق له جوړې شوې غونډې ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د لرغونو آثارو د حفاظت لپاره ځانګړي پولیس ځواک جوړوي نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ سل هیوادونه به اوس آنلاین د پاکستان د سیل ویزه ترلاسه کولی شي د سواد د لرغونو آثارو پوهانو د دې اعلان هرکلی کړی نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د خیبر پختونخوا مشر وزیر عتیب خان په اعلان سواد کې د کلتور ساتنې ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې سواد د لرغونی آثارو پیمانه ده او په لوی کې د سیمې لرغونی آثار د تبای څخه مخ دي
لرغونی آثار نه باید چې دې سره د محکمه آثار قدیمه نه وي کله چې موږ چې کوم پراپرټي مارکیشن د دې وشي یا بنیان وشي ځکه چې ډېر د لینډ مارک یا خلک داسې دي چې هغه د دې لرغونی آثارو ډېرې برخې چې دي هغه په خپل قبضه کې اغستې دي او غیر قانوني قبضه پدې شي غیر قانوني کنست کیږي د دې سمګلنګ په دې وخت کې ډېر زیات کیږي چې هغه ټول تاریخ ته ډېر زیات زیان رسوي او دغه زیان چې دا په هیڅ سوال بیا نشي ګرځېدی
پسوات کی زی خبریال او پلرغونی آثار و تحقیق کون کے لیکوال پزل خالق زیاتوی چې د خیبر پختونخوا ټولو لرغونی آثارو کې 70% برخه پسوات کې ده کچری دیتا پام وکړی شي نو یو اڑخت به زوړ تاریخ خوندې شي تو بل خوا به صوبا لوی مالی ګټه هم وکړي
یوازې کسوات تا سیلانیانو مخشوا د بودمت د هندومت د یونان نه یورپ نه د نورو سیمونا د ساوت ایست ایشیا نه بیا د خیبر پختونخوا ته بیا پاکستان ته د بل ایس انډستری ضرورت نشته ورسره تاریخ دانان او محققین به دومره راضی چې زیم چې د دې معیشت باغه په پورته کې یو ډېر غټ کار روان شي
په سواد کې د لرغونی آثارو محکمې علاقائی مشر نیاز علی شاه وای چې دوی ته د لرغونی آثارو خوندي کول لوی ضرورت دی
لکه زم موجوده اهم مسله څه ده د پروټیکشن ده چې د دې پروټیکشن نو شداغې نه وړاندې به بیا موږ دا سوچ کوو دا غي د ډیولپمنت او نو یو مقام ته ملاو شي چې دا مو ډیولپ کوو په دې باندې موږ فردر ایکسکیویټ کوو دا غي هیستوري موږ راو بس هغه ایلیویټ کوو دا غي پروجیکشن نو کوس چې هغه شی بهر ملکونو ته ورسي او چې دا کمی ویزی دی را خبره کړي ده چې دا شی پراپرلی پروجیکټ شي مهاغه خلک په دې هر څه پوه شي او په صحیح مانو کې چې کوم دا ویزی دی ورکه چې په صحیح مانو کې هغه غي پوهه واخلي او راشي
په سواد کې د لرغونی آثار خوندی ساتلو او د سخه ګټه پروتوکول لپاره د یادې ټولنې بشمور نورو زی ټولنو هم بیا بیا د صوبای حکومت سخه غوښتنې کړي چې دغه ځایونه په مستقل توګه خوندي وساتل شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ریڈیو تو ہوگی پختونخوا کی درنگ سات کے دونوں بجے تقریباً شیوی دی ورزو عبدالحی کا کر لا چبر لنڈی تھوڑا دیکھیں
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د پشاور آرمی پبلک سکول حملې په اړه له رواني مقدمې خلاص اخیستې د دوشنبې په ورځ یعنی نن د اورېدنې پر مهال د خبرو پښتو فعالي څارنوال چې سپریم کورٹ د جامع مرکزي ساتنې شته د برید په تړاو د جوړ شوي عدالت د کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل چې له هغه وروسته د سپریم کورٹ چیف جسټس وډ چې د نوې مقدمې لاس اخلي او باید سره عدالت ته ولاړ شي. فرانس پریس خبری آژانس وایي د آژانس د 2018 کال د کیټ ویب ډومین جایزه پاکستاني خبریال اسد هاشم ګټلې. آژانس وایي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې د پښتنو په ستونزو او د مذهب سپکاوي پر موضوعاتو لیکنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک مشر منظور پښتین ویلي د نقیب مسیح په وژنه تورن د پولیسو پخواني افسر راوان ورته د تظاهر کولو او د نورو پښتنو پر کېدو پورې پاتې کړو. نوموړي په پټان کې د وزیرستاني ټولنې په مسیح ته ملي خبره جلسه کړې. د منځنۍ کورمې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو پوښتنه کړې چې په سیمه کې د دولتي ځای د پاره د خصوصي شمېر ایرانی رسنی وائی د تهران سره نږدې یو سامان ونکي الوتکه چې په کې لښته لږه نه کسان ناست وو د حادثې ښکار شوی دی. د ایران بهرنیو چارو وزارت بیان کې حسن سلیمان د سکرین ټلویزیون ته ویلي الوتکې له ملبې د اوو کسانو مړي راایستلي او بل امکان دی لږه امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د سعودي عربونی احد محمد بن سلمان د خبرو مهم موضوع د خبریال جمال خاشقجي د امریکا او اسپانیا وختي پوسټال ملګرو د سعودي عرب په شاهي کورنۍ ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کولو او اوس درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ جمهوری غږونه وړاندې کوي. جمهوری غږونه هغه خبرونه ده په کوم کې چې د جمهوریت دپاره هغو مبارزینو خپله مبارزه کړې تکلیفونه تیر کړي دي. عبدالحی کاکړ هغوی ته رسېدلی او د دغې مبارزو حال درته په دې خبرونه کې وړاندې کوي. راځئ چې واورو جمهوری غږونه.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پروسه جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې په کې نن د پښتون سیاسي مبارز، شاعر او قانون پوه شمس بونیری مبارزې ته کتنه کوي.
باز پدا سحکار ادب کو دیلم تاروی پنجو کیوں چک کو
دا شیر او جاغ دا شمس بنیری دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزه لویه حواله مزاحمتی سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 14 نیټه د بونیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلی. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو، خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو. هغه نوکری پرېښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارمه په پاکستان کې دننه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای کېږي، چونکی یو زما د رزق مسله وه، بل زما د خاورې د ژوند خبره وه. د رزق مسله ما ته دومره اهمه نه وه، هغه موږ د سکول د استادانو بغیر هم په خپلو کلو په پټو کې د کار کولو په نسبت باندې هم اثرولی شو. یو کورنۍ مې لرله او دومره جایداد موږ وو چې هغې کې موږ خپله ګزاره کولی شوه. لہٰذا ما دا بہتر وګڼله چې د سیاست سره وابستګي، د دې ګوند سره وابستګي، د پښتو سره وابستګي، د خپل قام سره وابستګي ما غوره وګڼله. لہٰذا ما استعفا ورکړه او په باقاعده توګه باندې بیا د آزاد شهري په حیثیت باندې د عوامي نېشنل پارټي کې شامل شوم.
شمس بونیری ته په نوکری کې پیسې ترلاسه کېدلې او آرام ژوند یې کاوه، خو هغه پر داسې سیاسي لاره سفر پیل کړ چې منزل یې زندان، د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند و. له نوکری پرېښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1980 کال کې د لنډ وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بونیری جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1990 لسیزه کې افغانستان ته جلا وطن شو.
د پښتون زلمي په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو، اجمل خټک تاغې سلسلې د دفاع په شکل کې د پارټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو. ځکه چې دلته زموږ نېشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېدا، زمونږ ټول مشران چې دا د حیدرآباد سازش کیس په نتیجه کې وشو، نو د دغې خپلې پارټۍ د دفاع په خاطر باندې مونږ چې بارانۍ سرګرمۍ شروع کړې، نو د اجمل خټک سره چې تلی سړی و هغه جمعه خان سوچو، او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارټۍ په ملګرتیا باندې هغه وویل چې چونکې ته راشه. نو لہذا اول زه پاکستان حکومت په یو مقدمه کې ولیومه، او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو نو زه لاړم، او بیا ما تقریبا اووه کاله په افغانستان په خاوره ویستل.
حکومت پر شمس بونیری دا تور ولګولی چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي، خو تر جلاوطن له مخه حکومت هغه تر یوې میاشتې پورې زندان ته واچولی، خو وروسته په ضمانت راخوشې سو. هغه په خپله خو د حکومت له پنجو خلاص و، خو کورنۍ نه.
په کورنۍ باندې دقه خبره چې هر لس ورځې پس، هر پنځه لس ورځې پس، هر شلو زما زوړ بوډا پلار چې کوم دی هغه جیل ته بوتلی دی. زما یو ماشوم ورور پورې څلور ورونه علاوه یو ماشوم ورور چې هغه باندې به اټکلۍ نه برابرې دی. دایم چې کوم دی پېښور ته، دایم سوات جیل ته، دایم داریپور جیل ته بوتلی دی، د ګوتې نه نیولی دی. زما ټول خاندان، زما په خاندان کې اولس کسان چې کوم دی دا متواتر پاکستان نیولی دي، دا هغوی نه ټول جایدادونه ضبط کړي دي او هغه یې په جیلونو کې ساتلي.
شمس بونیری په داسې دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې وه. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلی وو، خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراویشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. شمس بونیری په 1980 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا د وړاندې جوړو سو مقدمو کې ونیول سو، دوه کاله جیل تیر کړ، را خلاص سو او په 1984 کال کې بیا ونیول سو. پر هغه الزام چې له افغانستانه په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال زیاولک مارشال وا. شمس بونیری عدالت ته وړاندې کړل شو، هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاک کالج سټوډنټ یم، تاسو ملزم په شت پنځه ولاره ما زه دا وایم چې پاکستان سرحدات پاره کې زه ژوند کوم خو په دې کې زه د خپل حقونو غواړم اول پښتون يم بیا دا غینه پس مسلمان يم دریم پاکستانی يم خپل حقونه غواړم کوڅو کې راکې ټیک خبره ایوتور او کوڅو کې راکې او بیا چې چا دې حقونه لپاره جنگ کو زه د خپل تاریخ او د خپل حقونو لپاره قانوني جنگ کوم
خو عدالت د هغه دریض ونه منلې او سزا یې ورکړه
ما ته سوال وکړه دا د جنرال زیولا وختو سوال وکړه سزا او پولیس کولې هغه ما ته سزا مې راوښه
په پاکستان کې د جنرال زیولک په واکمنۍ کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کوړو سزاګانې ورکول کېدې خو شمس بنری د نورو په شان سخت کوړې ونه خوړلې
دا چې و شو چې کله حکومت خو سزا مې راوښه دا هغه وخت یو ډېر زیات لوی د ثوابي سپرینټو سپینګیو خو نشلستو دا کوړې چې به په خور په جیل کې ورکې دې لپاره خاص مشقتي ساتلې خاص مشقتي ته به سره بربند ودرو
شمس بنری په اصل کې په 1903 اتیم کال کې نیول شوی وو خو پولیسو او عدالت ته په 1904 اتیا کال کې حواله سو هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسک کې د فوجانو په بند کې تیری کړی وی
ز شپږ میاشتې په قلا بالایسار کې د پنځان سره پاتې شوی ما ز په ورسک کې پاتې شوی ما زما په وجود کې زما جنسي آزاد کم دی زما جسمانی آزاد دی زما بدني آزاد دی دا دغه پر رحم کرم باندې زما دې خپل په قسم لولم زما دې خپل په آزاد نه او ته لغم زما دې خپل په زو په ونه کې ځان کوم زما دې شاته کته په پوند باندې په واره باندې په ما شروع کا د وجود د سې سنوا څنګه دې نیول نه دا هغه دې اخکل نه دا
شمس بنری له د خپل قید موده پوره کړې نه و چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال زیولک په 1908 اتم کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو په هیواد کې انتخابات وسو او د هغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل شمس بنری هم له زندانه راووت
زمون په کور کې اس جائیداد سرکاری شو د کور ټول بسترې د کور ټول لوښي لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو او زه تاسو قسم خورم چې زه یې نه راتلم زمونږ په کور کې د سکلو لپاره د ستیل ګلاس موجود نو ټول ژوند زما بچو په جامو کې په کندو کې او په غریبۍ کې تیر کړی دی خو په بېغیرتۍ کې نه دی تیر کړی
خو شمس بنری په زندانونو جلاوطنۍ او روپوشۍ کې له لیک لوست سره تړون ونشلولی شیری او نصری مجموعه چاپ شوی او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله
ما خو دولسم په باقاعدګۍ توګه داخل کو بیا دا غیر پس ځنی ولې ما سوار لسم هم د پېښور د جیل نه کړی دی ما سره نصر الله بابر د خدای بخښي هغه ملګری و او هغه په هدایت کتابونه هغه را کړي وو نو ما د شپاړسم پولیټیکل ساینس هم د اریپول د جیل نه کړی دی او زه چې بیا د هغې نه پس عالم او په وکالت کې په پېښور پوهنتون په څانګه کې ما داخله واغسته نو زه چې کله بیا د جیل نه راووتم دغه دویم کال ما په 1989 کې وکړو او د 90 کال مې بحال نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کچه شروع
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال شاعر او قانون پوه شمس بنری د زندانونو جلاوطنۍ په غرونو او رغونو کې د روپوشۍ کیسه واوریدله د دې لړۍ د بلې اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو تا تاسو دا خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنوزو پانو باندې هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې ز عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوس د یوې بلې ونې د خبرونه وخت راغلی دی د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د میرمنو پر رول خبرې شوي. دا پروګرام درته بشیر ګواخ جوړوي او د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځو یې له مشال رادیو اوریدلی شئ. راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکرات کولو ته نه دی رضا شوی، میرمن وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نشي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواخم، هر کله یې مکوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تختل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګونو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راستن د شته پر حقونو خبرې وکړي.
بشیر ګواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنی بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترولونو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کارکوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار به اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مفرد هم ډېر تغییر کړی دی. پخوانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي، مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دوم د هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره، په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده، چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیان ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغله. اندېښنه د پارلمنت آماده مبارزې ته وي، څوک هم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکېږي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
اوریدونکو، افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. خو د جنوري پاتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي، نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
تازه له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر غواخیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سرخړ دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شو او چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړول شي، خو وی ویل چې کېدای شي میرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعال مریم وردګ هم ورغلی و. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلی او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري، سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. دا خبره منطق هم لري، مګر خپله لکه خاصه مده خبره نه هېدو د خاطر کې دومره کار ټول دنیا کړې ده کې د افغانستان ښځې ته لږ مختاق شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو.
پیغام کې طالبان هیڅ څنګه څخه سره د سولر راوګت کې نه غیږي نه دا خبره باندې پیغام دی د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر دا څه چې د مخ تاو کو نه وکړي طالبان خبر نمانی مگر پیغام پکار دے اور اما کا مختار کی خط دکھری دی اگر باید
خدا ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی پخوانی رئیس جمهور دی او خو وسنی ولسمشر چکم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرمایز نه کوو څه جوړ جاړی نه کوو
او زه فکر کوم چې کمپرمایز شاید وشی زه فکر کنم که دای سیاسی خبره ده اور هغه وخت کې راشي به کترو ته مو کوم عملی کار نه دی لیدلای دی اور خبریم کې فریدل ټول سیاسی خبرې دي و رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپل د افغانانو سره خصوصا د افغانانو خزه سره کوم خبرې شروع کړې نه دي یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله کې څه شی غواړي څه شی نه غواړي کې دا خبره مکملي شي یا نه شي پستول مشورتي بورډ دوی ښځې لري مګر دا دوی ښځې خو سوله یې تللې دي څو ښځې سره غږېدلې دي معلومات یې ښځې نه سره هم ټول کړي دي دا رئیس ترسېدلی دی نه دا عادي عام خلک ترسېدلی دی نه
شروع
حکومت باید خلکو سره مشوره وکړي مخکې دونه کې د مذاکرات مخکلاشي
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
سن دری دلوینا سمرا گچھو لے جا جنگه بسته رازمون ده سنگه گرک شوی مستانون شین چمن دیکرو بدرنگا وطن طول پوینو رنگ دے رینا جوڑا